السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. مشهور دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یوه چاودنه کې ووژل شو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر د نوموړي وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي چې ښاغلی حقانی د ده په ټکو د دښمن په نازوان مردانه حمله کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې په نوموړي په خپله دینی مدرسه کې حمله شوې ده. تر دې دمه لا د پیښې دقیقه سیمه نه ده په ګوته شوې. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په یوه کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویه بیه پرې کړې ده. دغې شورا نن د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت راپور کې ویلي، افغانستان کې د لوږې کچه ټکان ورکوونکې ده او په خبره یې د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان په ناهیلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې د دغې شورا د افغانستان د مشر نیل ټرنر په حواله راغلي، د طالبانو د حکومت دا د کال پوره کیږي خو لا هم د افغانستان بهرنۍ شتمني کنګل ده. مرکزي بانک بشپړ فعاله نه دی او د پراختیا ښکاره څرک نه ښکاري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغني برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جذب په نوم کنفرانس ته وکړې. برادر ویلي، هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بې ساری بلل شوی او ویل کېږي چې یوازې 15 لکه کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپله دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه یو ساعت وروسته د کابل په وخت 9 بجې په بلفاست سټیډیوم کې پیلیږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دونباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړي، چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پیسکي ښار په شاوخوا کې جګړه سخته شوې ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په کابل کې یو مشهور دینی عالم رحیم الله حقانی یو چاودنه کې ووژل شو. د دینی علماو دا وژنې څوک او د کومو اختلافاتو له مخې کوي، د چارو د یو کتونکي نظر پرې را اخلو. د ښوونې نړیوال مرکز افغانستان کې له تعلیمه د میلیونونو نجونو او هلکانو په بې برخلیکه پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دي له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بېرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
روزګان کې په کلدارو کاروبار سوداګر او هټیوال اندېښمن کړي.
کله چې په کابل کې ځینې پیښې دي، یا مثال چاودنې یا عملیات وي، قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه درکوي چې دغه پیښې پوښښ کړو.
او د چین تر مانورو وروسته تایوان هم په ورته اقدام لاس پورې کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته، مشهور دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یو چاودنه کې ووژل شو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر د نوموړي وژنه تایید کړې او دا یې د پټکو د دښمنانو نازوان مردانه حمله بللې ده. دا چې ښاغلی حقانی څوک او څنګه وژل شوی، همکار مې اجمل اند دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال سره په سټوډیو کې دی. اند صاحب، د ښاغلی حقانی د وژل کېدو په اړه نور څه ویل شوی؟
مننه لودین صاحب. مولوی رحیم الله حقانی د افغانستان یو له مشهورو دینی عالمانو څخه و. دی د ننګرهار اصلي اوسیدونکی و، د طالبانو مهم پلوی و او همدارنګه د حنفي مذهب مشهور عالم بلل کېده. اما چې تاسو ویل، د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر د نوموړي وژل کېدل نن تایید کړی دي او لیکلي دي چې حقانی د پټکو د دښمن په ناسوان مردانه حمله کې وژل شوی. ویل کېږي چې په نوموړي باندې نن له غرمې وروسته دغه برید په کابل کې په خپله د ده په دینی مدرسه کې شوی دی. تر اوسه هم لا د پیښې د دقیقې سیمې په اړه باندې مختلف رپورټونه ورکړل شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې برید د څرنګوالي او پکې د نورې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځایي سرچینو مختلفو رسنیو ته ویلي دي چې په دغه حمله یوه انتحاري حمله وه چې شپږ نور کسان هم پکې وژل شوي دي، خو دغه مرګ ژوبله په خپلواکه توګه تر اوسه نه ده تایید شوې. نو په طالبانو کومه تبصره کړې ده؟ عباس چې مخکې وویل رحیم الله حقانی دا د ننګرهار اصلي اوسیدونکی و، د طالبانو یو مهم پلوي دیني عالم و او د حنفي مذهب هم یو له مشهور دینی عالمانو نه بلل کېده. د طالبانو په حکومت کې د ښاغلي حقانی د رسمي دندې په اړه هم څه نه دي ویل شوي، خو ویل کېږي چې دی د طالبانو د علماو د شورا غړی و، خپله د ښاغلي خپله د رحیم الله حقانی د پاړه باندې ویل کېږي چې د مدرس و، ډېر وخت یې په مدرسو کې د زده کوونکو سره تېره و. په ده باندې په 2000 کال کې په پېښور کې وبخې په خیبر پښتونخوا کې په زبیرې دینی مدرسه کې بومي حمله شوې وه، هغه وخت ته پکې کوم زیان نه و اوښتی، خو د مدرسې څو نور زده کوونکي وژل شوي وو. رحیم الله حقانی په افغانستان او خیبر پښتونخوا کې سلګونه د دیني زده کړو شاګردان لرل او په اوسنیو طالب واکمنو کې هم یو شمېر د شاګردان چارواکي دي. دا په داسې حال کې وژل کېږي چې په کابل کې تر دې څه موده مخکې یو بل مشهور د اهل حدیثو یا د سلفي مذهب دینی عالم سردار ولی ثاقب دا په خپل کور کې په چړو وهل شو او وژل شو. د ثاقب وژنې په کور دننه او بهر د ګڼو دینی عالمانو غبرګونونه راپارولي وو. دینی عالمان غوښتنه کوي چې د طالبانو امنیتي بنسټونه باید په کابل کې د دینی عالمانو او نورو خلکو خوندیتوب او مسؤلیت یقیني کړي.
ډیره مننه اوریدونکو. و مریدل چې مشهور دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یو چاودنه کې وژل شوی د طالبانو ویاندویانو دغه وژنه تایید کړې ده، او داسې ویل شوی چې په دې چاودنه کې شپږ تنه نور هم وژل شوی دي. دا خبره د طالبانو یوې سرچینې د ازادۍ راډیو خبریال ته تایید کړې. دا چې دا وژنې څوک کوي او د کوم اختلافاتو لمخې د موضوع د تحلیل لپاره ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسفزای استودیو ته وصل دی. یوسفزای صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه وژنه آیا د غچ اخیستنې یو هڅه بللی شو؟ ځکه چې مو د وړاندې لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل د اهل حدیثو یو مشهور عالم سردار ولی ثاقب ووژل شو.
یقینا دا یو خطرناک سلسله پیل شوه. تر دې وړاندې هم په پېښور په زبیریه مدرسه کې په مولوی رحیم الله حقانی باندې برید شوی وو. په ظاهره داسې ښکاري چې شیخ حقانی د داعش د کسانو سره هم په مشکلاتو کې وو، او په عین وخت کې په دې وروستیو کې چې د حنفي او اهل حدیث او د نورو کومه یو ډول جګړه روانه ده. یو ځل د یو مسلک کس وجل کیږي، یو مشر وجل کیږي، یا یو عالم وجل کیږي، بل ورځ دغه په مقابل کې د حنفي مسلک څوک وجل کیږي. نو دا یو ډیر خطرناک لوبه ده، او د حقانی باندې خو هم بریدونه شوي وو، او د چې کوم ویډیوګانې ډکولې یا خپرولې په یو کې د تل په خپل د طالبانو د ځان وجن کو ډیره توصیف او تعریف کولو، بلاخره په خپله هم په یو دغه ډول برید کې چې ویل کېږي د بریدګر په خپله په دواړو پښو باندې ګډ وو، او په خپلو مصنوعي پښو کې انفجاري مواد ایښي وو، راغلی ده، دی وجلی ده، د ده ورور شدید زخمی ده، او څلور کسان نور په دغه برید کې وجل شوي.
بله یوسفزای صاحب، دغه اختلافات خو هم وو، خو فکر کوم دی حتی جدی نه و چې دوی یو بل ووژني، هغه هم په داسې وضعیت چې مثلا لزان دی ورته تیر شي یا ځان مرګ یې برید دی په وکی. څه فکر کوئ د طالبانو پر اتاګ ولې مثلا دا اختلافات دومره شول چې حتی خبره وژنو ته سره ورسیږي؟
نو اصلا ځینې علما چې دلته په پاکستان کې وو هغوی د طالبانو کلک ملاتړي وو، او ځینې علما چې په پاکستان کې وو افغانان وو هغوی یو ډول دلته هم د طالبانو په کلنو باندې یو ډول نیوکې کولې. نو دا کسان چې کله افغانستان ته ولاړو، دا د حنفي مذهب کسان چې دوی ډېر تندروان وي، هغوی په حکومتو چوکیو کې ډېر نفوس پیدا کړو یا ځایونه پیدا کړلو، نو دغه نه وروسته یو ډول د هغوی لاس بر شولو او دغه اختلافاتو سره دی چې دا ممکن د طالبانو رسمي پالیسي نه وي، خو چونکه دوی په حکومت کې یا حکومتي چارواکو ته نږدې وو یا نفوس پیدا کړلو، نو دوی په راتګ سره د اعلی حدیث او سلفیانو پر خلاف یو ډول په ټول افغانستان کې د داعش په نوم باندې یا د سلفیت په نوم باندې ډېر زیات کړنې وشولې. حتی په ځینو مساجدو کې ویل کېږي چې د شیخ مصری په کالونی کې یا په غزای کې په جلال آباد کې د اعلی حدیث او مسجدونه چې هغوی نارملي عموما وختي لمونځونه کوي
خبرېدل
پخوا هم داسې بحثونه کېدل، خو هغه وخت کې د ټولنیزې رسنۍ نه وي چې دا د دومره خپرې شي او زیات خلک دی واوري. اقلن یو مناظره به کېدله، هغې ته چې کوم کسان ناست وو هغوی به اورېدله، خو اوس دا مناظرې ډېرې عام شوې دي. هر عالم راپورته شي د خپل علم په مطابق نورو ته کافران کې یا د اسلام له دایرې وباسي یا د دوی په مذهب باندې یا د دوی په عقیده باندې نیوکه وکړي، نو ظاهره خبره ده دغه د هغې عقیدې پیروانو باندې بد تاثیر کوي. نو له دې امله دغه اختلافات ورځ په ورځ زیاتېږي. پاکستان کې ډېر زیات شوي وو، خو په دې وروستیو کلونو کې بېرته راکم شولو، خو اوس دغه سلسله افغانستان ته هم ورسېدله. پخوا په افغانستان کې د شیعه او سنی او د اعلی حدیث او د سلفي او د دیوبندي ډېر بحث نه کېدو، خو هغه علما وو چې په پاکستان کې درسونه وویلې او د دغه ځای نه درس تدریس سلسله روانه کړې وه، هغوی اوس افغانستان ته انتقال شوي دي او هغه ته دغه ډول تبلیغات کوي چې ډېر زیات منفي تاثیر لري. او
روسي پښتنه کوم یوسف زای صاحب
د مسلمانانو ترمنځ وي،
او همدا جګړه د دې لپاره چې د خلکو ترمنځ اندېښنې پیدا شوي د ځان خوندیتوب لپاره څه کول پکار دي چې دغه سي حمله مخه ونیول سي او بل اخره افغانستان او پښتونخوا له دغه سي چاودنو او ځان وژونکو یا ځان مرګ بریدونو نه خلاص شي؟
نو یقینا دا وخت د حکومتونو کار ده، اگر چې دا ډیر اسانه کار نه ده چې د خلکو په عقیدوي مسایلو کې حکومتونه مداخله وکړي، خو بیا هم حکومت کولی شي چې دغه ډول فتنیز بیانونه ورکولو باندې پابندیان ولګیږي. که یو طرف یو څوک د اعلی حدیثو پر خلاف خبرې کوي، هغه د طالبانو د مشرانو سره ودرېږي، دا په دې معنی وي چې هغه ځان ښیي چې زه یو قوت یم او طالبان د افغانستان امارت ما حمایت کوي. حال دا چې د امارت پالیسي دا نه ده، خو دغه کسان د دغه تعلقاتو نه خپل ځان ته ګټه استعمالوي. تاسو ولیدلو چې همدغه د باړي د پیر په پیروانو باندې په امام صاحب په کندوز کې په ډلیز بریدونه وشو، په مسجدونو کې بمونه ورته کېښودل شو، دغه په مقابل کې د اعلی حدیثو مشرانو وجل شو. نو زما په خیال دا چې طالبان باید سمدستي دغه ډول بیانونه ورکوونکو باندې پابندیانې ولګوي، تر څو دغه اور چې ډېر په تیزۍ سره په افغانستان کې خپرېږي د دغه مخه ونیسي، او همدا ډول د اعلی حدیثو او د سلفیانو چې کوم مسلک ده هغوی ته دا باور وکړي چې اسلامي امارت د دغه کسان چې دوی سره مخالفت لري د هغوی ملاتړ نه کوي بلکې بے طرفه دي.
ډیره مننه کور مو ودان ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسفزای و چې له آزادۍ رادیو سره یې د مشهور دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وجلو پر څرنګوالي او د وروستیو دینی اختلافاتو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د ښوونې نړیوال سازمان اچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنۍ دوه د کلیزې په مناسبت خپور کړی ویلي چې د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو تړل کېدل نه یوازې دا چې یو سخته ماته بلل کېږي، بلکې دغې چارې جبري ودونو او له نجونو څخه ناوړه استفادې ته هم لار هواره کړي.
خیلی صدمه میرسونه به یک جامعه که نتونه
میتراب کابل کې د یو لسم ټولګي زده کوونکي و خو اوس یې پرمخ د ښوونځي دروازې تړل شوې دي. نوموړی چې یو لس کال د دولسم ټولګي شهادتنامې لپاره زیار ویستی او غوښتل یې د کانکور ازموینې له لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته لاره وکړي، خو په خبره یې فکر کوي اوس هر څه په اوبو لاهو شول.
خو اوس هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. زه زیات اندېښمنه یم چې ښوونځي مو نشته. که مو ښوونځي وای اوس به زه فارغه شوی وم او شهادتنامه به مې اخیستې وه. زه له طالبانو او نړیوالو سازمانونو غواړم چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانیسته کې د همکاري وکړي تر څو نجونې خپلې زده کړې وکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکې مروه هم د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمنه کړې. نوموړی چې د نهم ټولګي زده کوونکي ده ازادي راډیو ته وویل،
طالبان د حکومت په راتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبان څخه چې زموږ حق دې له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښوونې نړیوال سازمان یا ایچکو په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بند پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د دغه هېواد په راتلونکي برخلیک زیات اغېز کوي. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یا اوچا لخوا خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 28مه پریکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایوي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماتې ده، بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونو او همدارز له افغان نجونو سوې استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي او هر کله چې مشرتابه پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیستې خبره کړې چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي وو او ځینو افغان سیاسونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني له شپیګل مجري سره په وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې ښوونځي د پاکستان په امر بند شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا هغه مهال ویلي وو چې دوی هیڅ یو هیواد پورې تړلې نه دي. نږدې یو کال کېږي چې د افغان نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي او طالبانو وخت ناوخت د دې ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده اخیستې. ایچکو یو غیر دولتي نړیوال سازمان دی چې په 14 هیوادونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره کار کوي او شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان د دغه سازمان د پروژو نه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې ګټه پورته کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بی پولی خبریالانو نړیواله ټولنه وایي په تیر یو کال کې له افغانستانه نږدې 200 افغان خبریالان بهر کړي، خو په افغانستان کې پاتې خبریالان بیا وایي چې کړۍ پرې تنګ شوې.
پر افغانستان د طالبانو له نږدې یو کال واکمنۍ پوره کېدو سره لا هم یو شمېر افغان خبریالان په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. دوی چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې برحاله دندې لري، وایي وخت نا وخت د خپلو دندو له امله د طالب وسلوالو له لوري ګواښل کېږي او معلومات ورسره په وخت نه شریکېږي. له دې ډلې یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل،
زه په خپل او زما همکاران کله چې کابل کې ځینې پېښې دي یا مثال چاودنې یا عملیات وي قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه درکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو، حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي. که شریکوي یې هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا خبریال وایي پر راپورونو د سانسور کچه آن دې ته رسیدلې چې په کابل کې د میشتو د ګاونډیو هیوادونو د استازو او چارواکو له لوري هم ګواښل کېږي او یا لارښوونې ورته کېږي چې د هغوی د هیوادونو په خلاف څه خبره نه کړي. خو نوموړي په دې اړه د کوم هیواد نوم وانه خیست. بلخوا یو خبریال چې په ننګرهار ولایت کې له یوې رسنۍ سره کار کاوه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، د کار له امله وخت نا وخت د طالبانو ځواکونو او ناپېژند کسانو لوري چې د بیان د ازادۍ خلاف دي ګواښل کیږي. دغه خبریال وویل له زیاتې مودې راهیسې په دې هڅه کې دی چې د ګواښونو له امله له هېواده ووځي، خو تر اوسه د خبریالانو د ملاتړ اړوند ادارو لوري ورسره کومه همکاري نه ده سوې.
ما له ستونزې او مشکلاتو څخه په هېواد کې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه هم خبر دي او دوی سره مې خپلې ستونزې او مشکلاتونه شریک کړي دي. دوی لار خما ته کوم داسې مثبت ثواب نه دی راغلی او نه مو ترلاسه کړی دی چې زه دغسې تهدید یم او ماته دغسې اخطارونه راکول کېږي.
خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وخت نا وخت د امنیتي ځواکونو له لوري خبریالان ځکه د امنیتي پیښو په سیمو کې نه پرېښودل کېږي چې شدیدن ګواښ موجود وي.
ځینو وختونو کې متاسفانه هغه امنیتي عادي پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل سره مناسبې ته چې دلته کله کله ستونزې سره مخ کېږي. موږ هم مجبوریت کړو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. مورچا سره هم د دې خبره نه ده کړې چې کوم موضوع د سانسور کې
دا په داسې حال کې ده چې د بې پولي خبریالانو نړیوال ادارې د تیر کال د اګست له 15مې تر اوسه د 106 نوي افغان خبریالانو له هېواده د ایستلو راپور ورکړی دی. آر ایس ایف پی او تازه خبر کړي بیان کې ویلي چې دا هغه خبریالان دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د مرګ له ګواښ سره مخامخ وو.
په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، تایوان نن پوځي تطبیقات ترسره کړل. د تایوان پوځ وایي چې دا تطبیقات د کلنیو پوځي تمرینونو یوه برخه ده. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي.
له خبرونو ور اخوا
دلته به واورئ چې په اروزګان کې سوداګر او هټیوال وایي چې د پاکستاني کلدارو کاروبار پر دوی ډیر ناوړه اغیز کړی دی. دوی د طالبانو له چارواکو غواړي چې د افغانیو دودېدو ته هڅه وکړي.
په داسې حال کې چې د ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بېساري ډول مخ په کمېدو دی، دغه چارې پر افغان سوداګرو او د زیات شمېر نورو عامو افغانانو پر ژوند ژورې اغیزې کړي دي. ځکه د افغانستان په ډېری ولایتونو کې خو په ځانګړې توګه په اروزګان ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستانیو کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ ښار دی چې په هر یو اټی کې په پاکستاني روپیو باندې راکړه ورکړه کیږي. دلته په سلو کې نږدې د 15 سلنه خلکو په جیبونو کې هم پاکستاني کالداري دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچې میوو په مارکیټ کې هټۍ لري او دغلته د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچې میوې او نور غلجات پیری او بیا د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وای په دې وروستیو کې کله چې کالدار پورته او کښته کیږي نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلې دي.
زیان یې دنیا ته رسولی دي. موږ بادام رانیولي وو په 1500 اویا وو چا مې رانیولي وو افغاني کښته سول اوس هغه بادام راته پراته دي. اوس په 0 شل و جېر زور یې درې یو 0.5 به خرڅېږي تقریبا په منه کې 1 شل و جېر 30 کالداري تاوان کوي. په خوروار کې 4000 کالداري راځي. افغاني موږ دا جان سولي خاشخاش دي 4000 خوروار راته پروت دي. پاتې هم سو رانیول دی. اوس پښ پښ سو کالداري دي. خوروار کې 15000 کالداري تاوان کوي.
نوراغابیا د کیلو پمپ لري او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې ورستیو کې چې کله کالداري خپل ارزښت له لاس ور کړی زیات تاواني کړی دي.
والله دې کړو دې برباد کړل. اوس تیل ور اوړي مو په 200 ډیزل په 250 را کړی. اوس په 250 لانه خرڅېږي. په 240 ورکو مثال پر لټر کې 540 په تاواني کړو.
نن پنځشنبه د ترینکوټ د اسارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېږي او زر پاکستانی کالداري بیا د 403 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپۍ دومره بې ارزښته کېږي. د پاکستانی روپۍ بې ارزښته کېدو دا مخالګو پر ژوند هم منفي اغیز کړي.
نور احمد جما زران چلوم اغه د دوغنی کړي چار سه پیدا کوي واډه بغولې نه پکې کې شان ډیر زیات ولر دي چې په 1500 1200 غدرې لټر غوړې دي چې لږه سی ولر دي.
زما نوم عبد الباکی دی د توري وسیدونکو. موږ په ژوند دنیا غیزه کړې. موږ د ورځې 1500 خاري وو خوغه نه غوړې پکېږي نه پدمیش پکېږي نه برا پکېږي چې نه پکېږي کړي.
د ترینکوټ شار دغه هټیوال پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د پاکستاني کالدارو مخه ونسی او افغاني جزیاتي بازار ته ارزه کړي. لال محمد د ترینکوټ شار یو بل هټیوال دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
د اسلامي امارت د خصمدا غشتنه د چورور د زموږ ملک دی زموږ یو دی د ملک د افغانستان دی زموږ خو د پیسې لرو افغانۍ لرو کې چیرې نه لرو زموږ د ملک ګوره کالداري چلیږي ګټه پاکستان خوري د خساره خاص د افغانانو ده یعنی موږ د خپل ملک یو خپل افغانۍ بد نه خپل ملک وچلو کې نه لرو خو موږ ته دی وای چې موږ نه لرو او کې چیرې ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو بادام چې تا د شام موږ خرڅو یعنی دغه تجارانې باری په کندار کې په افغانۍ خرڅي موږ په خبري په تجاران الله ته د افغانۍ راوخه بیرته کالداري کې کالداري را انتقال کې دی روزګان ته
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا وایي چې د ټولو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې نور دی راکړه ورکړه په افغانۍ باندې کوي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبوته نږدې شوی یو نیم ساعت وروسته شاوخوا د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه دویمه شلوریزه سیالۍ پیلوي د دغه لوبلړۍ لمړنۍ لوبه وړمه ورځ افغانستان بایللې وه دا چې نن لوبډله په څه حالت کې دا تفصیل په دې راپور کې اورو
د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن یو ځل بیا د ایرلند په بلفاست سټډیوم کې سره مخامخ کیږي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې د خپلې دومې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوې نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په خپل سفر کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې دویمه نړیواله شلوویزه لوبه ترسره کړي د دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې په یو ښه هوټ او پلان سره به او په لوړ مورال سره به افغان ملي لوبغاړي د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي انشاءالله تمره چې نن به افغان کرکټ ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري
ښاغلی هوتک داسې مهال دا خبره کوي چې افغان ملي لوبډلې وړمه ورځ له ایرلند سره په خپلې لومړۍ لوبه کې ماتې وخوړله په هغه سیالۍ کې چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو په لومړۍ توپهانه کې مقابل لوبډلې ته 109 د منډو هدف وټاکه ایرلند لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو یاد هدف د 19 اور په 5 بال پوره کړ د کرکټ یو شمېر افغان مینوال او څارونکي وایي د افغان لوبغاړو کمزوري ډګر ساتنه د دې لامل شو چې لوبه ایرلند وګټي لوبډلې سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
په لومړی لوبه کې چې کله موږ بل یعنی یو سل شپېته یو سل اته شپېته هدف دا نو یو فایټنګ یعنی هغه چې موږ ګټونکي کېدل شو چې موږ ښه فیلډینګ او ښه توپچونه کړې یو مشکلات وو یو سلسله مشکلات باید یاد کړو چې په تیره لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوري مس فیلډینګ یعنی خراب فیلډینګ تو ډګر ساتنه تر سره شو یو علت هم دا وو
د ښاغلي هلال په خبره دا چې ایرلاین لومړی لوبه وګټله یو بل لامل د هم کېدی شو چې دغه لوبډلې هلته په یاد لوبغالي کې زیات لوبې کړي ایرلندیان لوبغالي لې وشتنځای سره بلد و دا په داس حال کې چې افغانستان له دې وروسته درې نور شلوريزي سیالي هم له ایرلند سره تر سره کوي چې راتلونکي درې لوبي به د رواني میلادي میاشتې په 12مه 15مه 18مه نیټه وي افغانستان تر دا مهاله له ایرلند سره نور شلوريزي سیالي کړي چې 14 ګټلې او 15 بایللې
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
کو دغه خبری مجله هم پای ته رسیدي په ورسته یو څو شیبو کې ستاسو په غږ را لګل شوی پیغامونه اورو او بیا هم دری خبری مجله
السلام علیکم د تخار دولت می تماس نیول شه په کولم د درکات ول سوال تر کو د کایره اورا د زفوی بند ده مزه سه خلاص سره مخ یو او زفوی ته ول سه طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم لکری صاحب وای مو ته کریم مو تکانه بنی کی زبرایم سه حالات تر مز جوړ کړی دا بل شه نه سه چخار سه کولا زفوی د دتې 2000 روپیه راولې صاحب دوی مو ته کوي وای مو ظلم ستم کوي دا زفوی له کومه چې دا زفوی لاسه او مور خپل کار روزګار وکړو د سخت حالات سره مخ یو د خیر چاره نه رولو نه یاران تکلای شو نه بل ځای اسکلای شو نه بل ځای نه بل ځای کلای شو چاره نه سپټولو لور چارواکه دا ما پیغام ورسوي
محلے
تاسو هم کولای سئ چې آزادی رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتی پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.